کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د غزنی روغتي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرولو سوالي کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه تایید شوې ده. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوال او دیني عالمان وژلې دي. د میرالي تاڼې پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاري سمیع الدین او د هغه ملګری قاري نومان له موسکي څخه ایډک ته روان ول چې وسلوالو وبښتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرخان خان پرون په بیان کې ویلي دي چې په لټنې یې پیل کړي دي. د قاري سمیع الدین او قاري نومان له وژنو سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیر 130 ته ورسید. په پاکستان کې حکومت سر له ننه د پټرول او ډیزلو بیې ټیټې کړي دي. د دغه هیواد سردراعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یوه تلویزیون وینا کې وویل دا پرېکړه یې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمېدو سره سمه کړې ده. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیه 226 روپۍ او د پټرولو هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده. د پاکستان حکومت د میلو وروستۍ اونۍ راهیسې د روانې میاشت تر لومړۍ نیټې پورې څلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي وو چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د 6 میلیارد امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو د پوره کېدو لپاره اړین وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 83 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خواله رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خواشین دی چې هغو کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې ښه ایسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې ده. دی په 1980 کال کې له ټرمپ سره واده کړی و، بیا په 1992 کې ترې بېله شوه. ایوانا د ټرمپ د درې اولادونو کشر ډونالډ، ایوانکا، ویرک مور وه. ازادي راډیو په منځني څپه دوه لښ پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو کمپاین په پراخېدو دی.
هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
د نورستان په پارون کې سیلونو لاندې کړی مرکزي سړک بیرته پرانستل شوی. د کندوز په علي آباد کې بیا یو اساسي پل رغېدل غواړي. د طالبانو ولسوال وایي
موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د میدان وردګ د چک اوسیدونکي د بند رغېدو ژغ کوي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالت کې و حتی هغه حالت ته یې ورسوي.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
لږ پښه مو ټولګو یو پورته د نجونو د شونځیو د بیرته پرانستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د شونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د شونځیو د خلاصېدو په تړاو تر اوسه پورې بیا څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نورحال د فیروزي عزیزي پوره پور کې
اسلامی حق حق امنه د لوګر ولایت اوسیدونکو او د یو لسن ټولګي زده کوونکو ده. د ویل څه باندې 300 ورځې راهیسې هر غړې په دې تمه ده چې د خوانځیو د پرانیستو اعلان به وسی، خو په خبره یو ورځ بلې ته د دې مسلې ځنډ نه هلي کړي ده.
خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بېلابېلو ولایتونو کې په حضوري توګه د نجونو ښوونځي پرانیزئ، تعلیم د نجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین او بشری حقوقو مدافعین او پمټ په خواله رسنیو زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوشي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر د نجونو ښوونیز مرکزونه او ښوونځي پرانیزي.
مکاتب دختران بازګرده.
بلخوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول غږ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني چې د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان زبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې 300 ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون ترمنځ لاره چې سیلونو ویجاړه کړې وه او د موټر رولو تک د تک راتګ نه یې ایستلې وه، له سړکې ټولې موانع لرې کړې او بیرته یې د ترافیکو د تک راتګ لپاره دا لاره چمتو کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ غځېدلی سړک چې د چنګاښ پر 15 نیټه سیلابونو له تیږو او خټو ډک کړی او ویجاړ کړی و، تیر مازیګرې د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چارو رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سړک متزرر ک، موږ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایط راوړل، نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سړک کې د غرونو نه تیږې هم راولېدلې وې، موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستلا.
ښاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سړک جوړېدو او پرې د تګ راتګ پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ په بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاښ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنه ووژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندېدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
په نورستان کې نږدې 8 کیلومتره لاره چې سیلونو لاندې کړې وه او پارون ته غځېدلې ده بیرته پرانستل شوه. بل لور ته د کندز ولایت د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له حکومت او همکارو مؤسسو څخه غواړي چې دوی د سیمې نړېدلی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي. دغه پل اووه کاله مخکې د حکومت او طالبانو د جګړې پر مهال د یوه ماین د چاودنې له امله نړېدلی و. تفصیل په دې راپور کې.
د سیمې د اوسیدونکو د خبرو له مخې چې د سید احمد د کلي کیبلی پل دیرش کلي د علي آباد پر ښار سربیره د کندز له مرکز سره نښلوي، خو ورانېدوی خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شوي کلي یوه اوسیدونکي قمردین ازادۍ راډیو ته وویل
دغه خیمه ورته ډیر مشکل جوړي، که دغه پل جو خراب وي نو موږ مدام راځو نیمه شپه به دلته ولاړ یو. اکثره ته دا وخت راغلی چې مریض پر دې غاړه ډیر په بد حالات کې سوی او بیا پر چاردرې باندې ځو وسایه مندیر د ولایت ځو، نو دا شخصي ایلاباد صحیح ده چې موجود دا پل موږ ته جوړي دا موږ ته خو نه ډیر بهترین کار دی.
اوس خلک د سیند پورې غاړې د کښتیو په وسیله تګ را تګ کوي. د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي ارباب هغه امیر وایي
سبا مشکلات مواجه استن کې
زموږ خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اوس د کښتۍ څښتن هم لار نه پار څخه لس افغانۍ او له موټر څخه 50 افغانۍ اخلي او له سیند څخه یې پورې باسي.
د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د سید احمد د کلي تخریب شوی پل بیرته په اساسي توګه ورغوي، ځکه پر دغه پل د دیرش کلو خلک تګ را تګ کوي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محیب الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
افسل سګي پل خراب شوه، تخریب شو دای پل
دغه پل وکاله وړاندې پر بمونه تخریب شو. دا پل علي آباد ولسوالۍ له چاردرې ولسوالۍ سره نښلوي. د دې پل تخریبېدو له امله اوس موږ خپل ناروغان او کرنیز محصولات په وخت سره د کندوز مرکز ته نشو رسولی.
د علي آباد ولسوال مولوي اسدالله سالم بیا وایي چې د خلکو ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي او ډیر ژر به د دې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
دغه پل تقریبا څه زیات اووه کاله کېږي چې د جنګو له اثره تخریب شوی ده او دغه د 15 کلو انسانان تقریبا له دغه مشکلاتو سره مشته ګریبان دي او موږ بار بار له خیریه موسسو څخه نورو نهادو څخه غوښتنه کړې ده چې د دغه پل په جوړېدو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د سیمې د اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د سید احمد د کلي پل یوه نیمه لسیزه وړاندې د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي د 6 میلیونه افغانۍ په ارزښت د ملي پیوستون پروګرام له لورې جوړ شوی و، خو اووه کاله وړاندې د جګړو پر مهال پر بمونه واولزول شو او د دې پل ورانېدو د څه باندې 1.5 کلو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد د کلي خلک له طالبانو غواړي چې اووه کاله مخکې په چاودنه کې نړېدلی پل بیرته ورخوي. د میدان وردګ د چک اوسیدونکي بیا وایي کلونه کېږي چې د دغې ولسوالۍ د بند له برېښنا څخه محروم دي. دوی له طالبانو غواړي چې د دې بند رغولو لپاره لاس په کار شي. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د برېښنا بند شاوخوا 15 کاله وړاندې جوړ شوی دی. دغه بند 3 دوربینونه لري او هر دوربین یې له دې وړاندې 1400 میګاواټه برېښنا تولیدوي، خو اوس مهال په بشپړه توګه غیر فعاله دی. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي دولت چې د یاد بند د بیا رغولو لپاره ګامونه پورته کړي څو د یو ځل بیا له برېښنا برخمن سي. سمیع الله د چک ولسوالۍ د علي احمد خیلو د کلي اوسیدونکي دي. ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې د برېښنا نشتون له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باد جوړ شي، بند جوړ شي، د ببریکا جوړه شي، موږ د ډېرو ستونزو سره مخ شو چې د برقونه هم جوړ شي. داس خارک دي چې اوس د لیکان د تیلو په هغه نه لري چې لیکان ته تیلو.
دغه ولایت یو بل اوسیدونکي شمس الحق حیران وایي پوهیږي چې پر افغانستان واکمن طالبان دا توانایي نه لري چې یاد بند په اساسي توګه ورغوي، خو وایي یوازې دې دومره ورغوي چې چک ولسوالۍ او شاوخوا نورو ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
موږ د دوی نه دا نه غواړو چې په ډېره لوړه سطحه په لومړیو کې چې دغه بند په کوم حالات کې و حتی هغه حالت ته یې ورسوي، که د کابل ښار ته هم برېښنا نه انتقالوي حداقل د دغه چک ولسوالۍ او د دې شاوخوا ورڅېرمه ولسوالۍ ته باید دغه برېښنا بند څخه برېښنا
د یاد بند وسایل زاړه سوي او د فعالیت څخه لوېدلي. که څه هم دغه بند ته 2 کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال دوربینونه راوړل سوي وه، خو لا هم غیر فعاله پراته دي. د دغه بند امیر مولوی عبدالله خادم هم مني چې دغه بند له فعالیت څخه لوېدلي، خو وایي چې د یاد بند د لویه ستونزه د دغه بند د دروازو نشتوالی او د غراز د یاد بند د کاسې ډکوالی دي.
اوس هم د آب برق وزیر صاحب غلا وعده کړي دي منطقه کې او ان شاء الله تاسو خبر نه شوي او جریان نه لري د سقوط پته ده و د در خو نه ډیر شي ودي موږ سره خو په لن کار نه شي رو او انتظار کوي ان شاء الله.
د میدان وردګ د چک ولسوالۍ د برېښنا د بند عامر وایي چشمنه ورسره شوې ده چې بند برغول کی شي. د سیمې خلک وایي چې لږ تر لږه دومره دی جوړ شي چې د سیمې خلکو ته برېښنا ورکړي.
ژوند
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مهمه په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د ساجرړو پروانه خبرونه کې باوړان دی واوري چې د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځ سیمه خارکیف د توغندیو سخت ذکر دي مخکې تر دې چې د دې نړیوال موضوع تفصیل درکړو د سپورت دګر ته مخه کوو البته د ساجرړو پروانه خبرونه کې د سپورت په اړه نور مطالب هم لرو د آزاد مبارزو مشهور افغان نوغړی احمد ولی هوتک نن له روسي سیال سره لوبلري دا لوبه د افغانستان په وخت ماشام و بجې او دیش دقیقه پیل شي احمد ولی هوتک په دې اړه پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې تیر ورځ د دواړو لوبغاړو وزنونه معلوم شول او اوس د سیالۍ ترسره کېدو ته بې صبرانه انتظار کوي نور په دې راپور کې
تیر ورځ د دې سیالۍ لپاره د دواړو سیالانو وزنونه معلوم شول او نن د افغانستان پر وخت و بجې او دیش دقیقې به دا سیالۍ پیلېږي دا پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته د احمد ولی هوتک لومړنۍ نړیواله سیالۍ ده چې د روسي سیال په وړاندې پکې راڅرګندېږي احمد ولی هوتک په روسیه کې له میشتو افغانانو غوښتي چې د دې هڅونې په هدف د دې هیواد کرسنادار ښار ته ورشي او سیالۍ له نږدې وګوري نوموړي پر خپل فیسبوک په خپور شوي غږیز پیغام کې ویلي هڅه کوي بریا خپله کړي
نو فرایدی بریا دستره بریا د افغانستان نصیب کی نوزه نه انشاءالله په نهایت کوشش کوم چې دالو بوګټم اولو به د افغانستان شي
خغلی هوتک ویلی چې دغه سیالي د زین روسی ټلویزیونی چینلونو او دغه شان د نوموړي له فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي دلته په افغانستان کې د ورزش یو شمیر مینوال د نن شپې په لوبه کې د احمد ولی هوتک د بریا هیله لري د کابل دوه وسیدونکو محمد عباس او خان زمان آزادی رادیو ته وویل
که چان سمدار چې احمد ولی هوتک نو د خپل روسی سیال پر وړاندې سیالي لري مونږ هیله مند یو چې احمد ولی هوتک په دغه سیالي کې بریا خپل کړي او د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره د خوشحالي یو سبب وګرځي
احمد ولی هوتک زمونږ وطن له نن شپه چې کوم لوب لري الله دې وکړي چې اتل ولی خپل کړي
احمد ولی هوتک د آزاد مبارزو مشهور افغان لوبغاړی دی چې لدی مخکې هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې بریا خپل کړي ده
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اوکران چارواکي وایي روسي ځواکونو پر شمال ختیځ سیمه خارکیف ته توغندیو سختې ډزې کړې بل خو د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یو ودانۍ بمباري شوې ده د ژغورنې هڅې روانې دي د دې ترڅنګ د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مالي مشران نن په انډونیزیا کې سره جرګه کیږي او پر اوکران بحث کوي دا هم تفصیل
د اوکران چارواکي د تیر شپې پر مهال په خارکیف کې د روسي پوځیانو لخوا د توغندیو د سختو بریدونو خبر ورکوي د اوکران په جنوب لویدیځ کې چې پر یوه ودانۍ په بمباري کې ګڼ کسان وژل شوي د خلکو د موندنې او ژغورنې هڅې لا هم دوام لري د دې ترڅنګ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی شل د مالیې رهبران نن جمعه د انډونیزیا په بالي ټاپو کې سره جرګه کیږي کوربه هیواد انډونیزیا وایي پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل وروسته دا غونډه د بشري غمیزې کمولو لپاره مهمه ده د اوکراین د اضطراري خدماتو دولتي ادارې راپور ورکړی چې نن سهار وختي پر ځایي وخت له 3 بجو د خارکیف اوبلاست او د سیمې مرکزي برخه په توغندیو لګیدلې دي دغه اداره وایي په دغو توغندیو لږ تر لږه یو کور په نښه سوی او یوې تعلیمي ادارې ته نږدې لګیدلې خو لا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی کیف له څو اونیو تور لګوي چې روسي ځواکونه هڅه کوي په روانه جګړه کې خارکیف د جګړې په لومړی کرشه بدل کړي دغه جګړه تر ډیره د اوکراین ختیځو سیمو ته غځېدلې چې روس پلو بلتون غوښتونکو پکې له 2014 میلادي کال راهیسې ځینې سیمې لاندې کړي دي بلخوا د ژغورونکو ډلې هڅه کوي چې لږ تر لږه د ځینو هغو 9 دیرشو کسانو ځای تثبیت کړي چې پرون د اوکراین په مرکزي ښارګوټي وینیتسیا کې د روسیې د میزایلو تر لګیدو وروسته د برخلیک په اړه معلومات نشته. د میزایلو په دغو حملو کې په لسګونو نور ملکیان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. د دې ترڅنګ اوکراینی چارواکي وایي د جګړې له لومړۍ کرښې 200 کیلومتره لرې پر یوه ښارګوټي په پرونۍ حمله کې د درویو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 23 کسان وژل سوي. دا حمله داسې وخت سوي چې د اروپایي ټولنې چارواکي د هالند په هاګ کې په اوکراین کې د جنګي جنایتونو پر موضوع د بحث لپاره سره جرګه سوي. د اوکراین د اضطراري خدماتو اداره وایي پر وینیتسیا په حمله کې 250 کسان ټپیان سوي دي. شاري شورا وایي د ګڼو ټپیانو وضعیت خراب دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دغه حمله د تروریزم یو عمل بللی دی.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رایو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشري مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورسته لولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناکه توګه قطع کوي. په دغو مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د وسندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوې چې وایي 40 کاله مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم له منځه یووړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبیري د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې له درلوده. تیره میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیښه له یو 24 کلن هنرمند ندیم شاه او نورو 4 افغان سندرغاړو سره هم سوې وه چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیزې راهیسې د لږ تر لږه 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
وړاندې به د شپږیزي لیک په اړه واوري. خو اوس د میدان وردګ ولایت سید آباد ته مخه کوو. په دې ولسوالۍ کې د والیبال اختریزي سیالۍ د سیمې د یوه مشر په نوښت ترسره شوې. په دې سیالۍ کې د سیمې په لسګونو ټیمونو ونډه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته زموږ همکار ورغلی راپور راکوي.
له غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 25 کیلومتره واټن د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لوړه سیمه کې د والیبال اختریزي سیالۍ دغه سیالۍ د سیمې د 50 لوبډلو ترمنځ د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د سیالۍ دغه نندارې ته په 100 کسان راغلي وو او د توپ له هر شور سره به یې چکچکې وهلې. د دغه سیالۍ اتل ولي په وتړې کلي پورې اړوند د ملنګیار په نوم لوبډلې خپله کړه. د دغه لوبډلې لوبډل مشر واحدالله ساحل دی. نوموړی وایي موږ د المپیک له مرکزي کمیټې څخه غوښتنه کوو چې له موږ سره د والیبال د غوړېدا په موخه مرسته وکړي. ښاغلی ساحل زیاتوي المپیک کمیټه دې په دغه ځای کې له شته استعدادونو څخه ګټه پورته کړي.
د ملنګیار ټیم د وتړې یو ټیم بریا ترلاسه کړه. از ما یو احترامانه خواهش ده پدراسیون نداری چې دمو غږ دیواروي دغه سیاله چې پلار اچول کیږي د رسمي ارګانونو د خونه هیڅ نه تشویق کیږي. نو د ازادۍ رادیو د لارې زه د خپل پیغام اولمپیک کمیټې ته رسوم چې ښه استعدادونه لرو، باید د دې کادرونو څخه استفاده وشي ترڅو په افغانستان کې یو پیاوړی لوبډله جوړه شي.
سالم کاروان بیا په دغه سیالۍ کې د دوهم مقام ګټلی لوبډلې عادل محایدین کلی لوبډل مشر دی. دی وایي دغه سیالۍ د خلکو د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخطر سره کړه. نوموړی وایي دغه سیالۍ ته له لرې سیمو څخه سیلانیان راغلي وو او د سیالۍ لوبغاړي هڅول.
په ډېرې خوشحالۍ سره چې د اوتړې لوبډلې اول مقام ترلاسه کړ او زموږ عبدالمحیدین ای لوبډلې دوهم مقام او ټولو ته دې مبارک یو. په ډېره شفافه فضا او آرامه فضا سره په مینه او ورورولۍ سره دغه لوبې پای ته ورسېدې.
بل لور ته بیا د طالبانو حکومت ورزشي برخې چارواکي باور ورکوي چې دوی په ټول افغانستان کې لوبو ته پراختیا ورکوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د 45 فدراسیونونو 24 لوبې روزنې سمینارونه او نندارتونونه درلودل. نو هڅه کوو چې ټولو برخو ته پام واړوو
تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
په میدان وردګو ولایت کې دغه سیالۍ د سیمې د یو مخور حاجي خالص له لوري پر لار اچول سوې وه. هڅه مو وکړه چې دغه سیالۍ په اړه د ښاغلي خالص نظر وپوښتو خو موندمونه کړ. د ښاغلي خالص له لوري د دغه سیالۍ مخکښ لوبډلې ته یو دانه موټر سایکل او دریو نورو ممتازو لوبډلو ته نورې جایزې ورکړل سوې. په دغه ځای کې د والیبال سیالۍ تر څنګ د تیجا چونې سیالۍ هم ترسره سوه چې تر ټولو وړاندې د لوړي کلي محمد عامر تیجه وسوروله.
د والیبال تر سره شویو سیالیو د کرکټ تر سره کیدونکو سیالیو ته مخه کوو. افغان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو لپاره تیاری روان دی او څلور ورځې وروسته به دا سیالۍ پیل شي. تقریبا څلور ورځې د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په دې پړاو سیالیو کې د شپږو پر ځای اته لوبډلې برخه لري او په ټولو لوبډلو کې زیات شمېر ځوان لوبغاړي لوبې شي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د کورنۍ کرکټ شل اوریزه لیگ تر ټولو ستر سیالۍ کچه هم تیر کال تر سره نشوي خو سش کال یې اتم پړاولو بوته یوازې څلور ورځې پاتې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې سیالۍ لپاره په پراخه کچه تیاری روان دی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله چې په ډیر ښه شکل باندې په کابل کرکټ لوبغالي کې د غلوبې تر سره شي او د تماشاکونکو لپاره هم پورا تیاری چمتواله نیول شوې ده. هیله ده چې هیوادوال راشي او د دې نه دا لوبې وګوري، د خپل د خوخي لوبغاړي او لوبډلې تشویق کړي.
د شپږیزي په اتم پړاو او سیالیو کې د تیرو کلونو سره په توپیر د شپږو لوبډلو پر ځای اته لوبډلې لوبیږي. هندوکش توري او پامیر زلمی دوه نوي لوبډلې دې سیالیو ته ورزیات شوې دي. د دې سیالیو په تیرو اوو پړاوونو کې کابل باسان، سپینغر پړانګان، بوس ساتونکي، مساینا کاتلان، بند امیر شاماران او د امو نهنګان لوبډلې لوبیده. په ورته وخت کې د کرکټ یو شمیر افغان سارونکي وایي په کور دننه دغه ډول سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د روزلو لپاره خورا مهم دي. د کرکټ افغان مینول او سارونکي قسیم هلال
دا سیالۍ د ځوانو لوبغاړو د کورنۍ کرکټ د پیاوړو لوبغاړو د عاید یو سرچینه هم ده. کچېرې په ښه ډول په معیاري ډول او څنګه چې د دغه سیالیو هدف کې خودل شوی که هغه ډول ترسره شي دا د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا لپاره تر هر څه مهمې دي. دا زموږ د ملي لوبډلې د راتلونکو لوبغاړو د پیدا کولو او د هغوی د لا ښه روزلو لپاره مهمې سیالۍ دي.
دا سیالۍ چې د رواني جولای میاشتې په 13مه په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې پیلېږي د راتلونکي اګست میاشتې تر 15مې دوام کوي او په ترڅ کې یې ټولې 22 لوبې ترسره کیږي. دا پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ راوروسته د کرکټ تر ټولو سترې کورنۍ سیالۍ دي چې ترسره کیږي. د دې سیالۍ اووم پړاو پایلو په د رحمان الله ګربز په لوبډل مشرۍ د کابل بازانو لوبډلې ګټلې وه.
وسما ازادي رادیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلې پیغامونه.
زه ازادي رادیو ته دا میسج پیګم چې په خوست ولایت کې د نرخونو کوم نرخونه چې د بخیل ور شوی دی له اوس وخت کې د سون توکو په برخه کې ډیزل، ګیس،
همداسه نور بخي زیات لور شوی دی اسلامي مرد نمو غوښتنه ده چې باید د ریټونه وکړي ټیکلی کور چې ته موږ پرچوین دی شوی دی چې ګورو پرچا پرچار دي کې پرچوی دی شوی دی باید د پرچوی نور کم کړی ځکه چې په یو موټر ګمرک باندې بخي زیات پیسې ورکړي باید ګمرک هم کم کړی ځکه چې خلک غریب دي څه پیسې نشته ورسره
زاب السلام مریم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دا پیغام ته پرېږدم زما دا پیغام دی د نادالی ولسوالۍ کې د چنجر څخه بیا در شاول په دا سړک شې دا ډیر زیات سر خراب دی زما لوړ پوه چلاک سدا اوشتنه چې دا سړک راته څنګه ځکه چې مستر مریضان سره یې مشته شاره پرې جر ته ځل لاسرسي نو سکواله
دا د مرستو د توزیع مو د ورګان بل ورګان په لاس دی بل مللي ورګان په لاس ور کړی وای یا مړي بل چا په لاس ور کړی وای دا مرستې تر د مستحق خلکو پورې ورور نه رسیږي دا طالبان یو داسې وجه طبقه ده چې عسکر یې تر ولسوال وژی دی ولسوال یې تر عسکر وژی دی ولسوالی یې تر ولسوال وژی دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو په دې پروګرام کې د کورونا وبا په اړه اورېدلی شئ خو اوس لنډ خبرونه د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولې دي دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند کندهار زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه د دې ناروغۍ له امله تایید شوې ده د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان وشلې دي د میرالی تانی پولیسو بیگا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ای ډاکټر روان ول چې وسلوال وبښتل په پاکستان کې حکومت سرلنن د پټرول او ډیزل وبې یو څټی ټکړی دي دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیگا خلکو ته په یو تلویزیونی وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو وبې له کمیدو سره سم کړي د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل وبې 216 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپۍ ته ښکته شوې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ لومړی میرمن ایوانا ټرمپ د 3 کلونو په عمر مړه شوه ډانلډ ټرمپ خپل رسنیو کې لیکلي دي چې د ډیر خوشینه دي چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې شي اسیده د هغه د مړینې خبر ورکوي ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړ شوی
روغتیا د ژوند شتمني
السلام علیکم روغتیا د ژوند د شتمنی پروگرام کې نن پر دې خبري کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي د افغانستان تیر حکومت دوه کاله مخکې د کورونا وبا له کبله له خلکو غوښتنه کړې وه چې د خپل سلامتۍ په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپل فاصله وساتي خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ دغه افغانستان کې کم سوی صحي متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو کو ته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي د هغه ناروغي د چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغي د خپروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکشي وکړوي او غوښه تر خوړلو مخکې شپه خکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو ډاکټر صاحب عزت الله حمید پروګرام ته شرغ لاسته په سر کې دره تو وایس چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه
د خبرونه نن دی د ژوندمنی واقعیت هم د روغتیا خو یو غټ شتمنۍ ده چې باید موږ تاسو وساتو دا غي د لاسه تک نه مخنیوي وکړو حفظ الصحه خو لږ ډیره پراخه جمله ده هغه کې د ځان حفظ الصحه راځي د محیط راځي د کور او د سیدو د ځای حفظ الصحه راځي هغه ځکه چې موږ تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی د هغې صفایي راځي نور د خطر چې کومې نه خېلي د هغې مخنیوی راځي حفظ الصحه لږ پراخه ده عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کیږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو اړخونو د ژوندۍ کې شاملېږي.
اوریدونکو په لاین کې دې په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو.
نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخت د ایران له شیراز په کرشه.
په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایل ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي، څنګه د تاسو وخت تر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یوځای سوي شش کله اختر لرو، په ټوله کې حفظ الصحه ته ډیر زیاته پاملرنه کوي، ځکه چې دلته ګڼ شمیر ملګری دي. نو موږ داسې وایو چې باید هر څه منظم پریمنځل شي، پاخې شي، وخوړل شي، تر څو هغه ناروغي چې مثلا په دې اتیا کسانو کې حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي، نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشران را ته وکړ کوشش کړی د تر خپل وس.
نه مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ساسو تماس رخصت وي. رخصت د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. ډېر مننه تماس نستا سو آواز صفانو بیا دومره زپوسم چې هوا ګرمه ده، په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي؟ ډاکټر صاحب ورسته خبرې کوي. بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو تاسو تماس رخصتوي.
بل السلام علیکم، زما لک اکبر فال مدنی دی ولس خدمتگار کې ما خپل کابل کې اختر ډېر خطرېږي، خو یو شاید چې ځوانان دي که نور مشران دي ډېر بیچاران بیکاره دي، اقتصادي وضع ډېره ضعیفه ده. سابقه اخترونه کې به چې په ښار کابل کې بیروبار و او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه تلل، هسې خوند نشته ده. یو خو تیل ډېر قیمته دي، باید
طالبان
حکومت مہاجر اختار وہ چپ زلزلے کے سیلابے کے افغانستان کے روغلو چچک شید دی جناب نصیب کو چچکی ریخ دی خلک نے دماغی پریشانی دے رہا بھی او ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څام کاری کړای شي.
بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د روغتیا سپارښتنو په اړه بحث کوو. مهرباني.
خالد محبم د کندهار میوان بنت امر غامی د سیمه.
بله، په کندهار کې خلک څومره دغو مسایلو ته پاملرنه کوي؟ زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتیایي چارواکي خلکو ته سپارښتنې کوي په دې خاطر چې د ځینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی، یا هم خلک وکولی سي هغه روغتیایي سپارښتنې چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي. خلک څومره توجه کوي دغو مسایلو ته؟
بله، و د خود سره لکه د سنسه توجه کوي، خو بیا هم د خاص توجه نکړي.
کله چې خلک اخترای یا قرباني کوي دغه پاتیشونی یا د کثافات د باندې چي شخيي څه پکوي؟
د خود ته بس و د کلاشه دي، بس د سيلي رضاي ورزي مثال لس د مشمان د لوبر ذات يا د سي مثال نو د سني دي نو ورزي سيلي ورزي نه شدي و په خبر شي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. نور اوریدونکي کاني ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی. ډاکټر صاحب اوریدونکو ایران نه زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اخترې کړي دي، د په خبره چې روغتیایي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي، څه فکر کوي چې دوی به د کوربه حکومت د سخت قیودات له کبله مجبور سوي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي که نور مسایل به وي؟
ایران کې افغانان د تیوز شوې دي، ډېر ښه خبره ده. افغانان باید بیرون د وطن نه او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خواته لاړ شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونیسي، دا ډېر ښه خبره ده. طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي، هغه به دوی خامخا مراعات کوي، خو سره د هغې ډېر چیلنجونه او ډېر تهدیدونه چې دي هغه زموږ هیوادوالو ته چې په ایران کې اوسېږي متوجه دي. زه دغه مشخص نه مجبور کی خبره کوم چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي، موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغوی غیر د دینه چې د ورځو کې ځان په کوم مرض اخته نه کړي. په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي، بالخصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه.
بلې ډاکټر صاحب، بله اوریدونکي یادونه وکړه چې په زیاتو ولایتونو کې هوا توده ده، په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحې ته څنګه توجه وکړي؟ کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي، ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي، که څنګه؟
سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وي چې دغه اختر سکاله لوی اختر په ګرمۍ کې راغله، ډېره شدیده ګرمۍ همداوس د بعضو ولایتونو د حرارت درجه د 240 پومنس کې دي. دا نه ده چې حالت ده چې موږ به دې کې احتیاط وکړو، یقیني سره یعنی په دې میګان یو یو د هغې وباګان خپرېدل شي یو خطرناک ضعیف عادت به وایي. هغه دا ده چې موږ تاسو هو ځناور حلال کو دا هغوی چې کوم هغه په حساب کلمی دي یا لري دي یا نور هغه دي ګندګي ده دا واخلو، فقط دا خپل مخ نه لري یو بل مخ کې واچو، یا کله کله موږ تاسو هغه د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په بیالو کې اچو، دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي، یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوي شي. بل دا ده چې موږ په دغه ګرمیو کې ګرځو ډېر، خامخا د اختر د ګرځېدو اختر څوک په موټر کې سفر کوي، څوک په ټرین کې سفر کوي، څوک پیدا مزلونه کوي، د یو کلي نه بل کلي دپاره زما سپارښتنه ده چې اوبه د ډېرې وسکي مایات د ډېر وخت چې دوی خدای مکه ضعیفه نه شي او ضعفت ونه کړي یا په تکلیف نه شي.
بلې ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت ورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتېږي. څه توصیه کوئ تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپلې روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو غسوله باندې کار پکار دی چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلي شکل سره غږیز شکل سره او حتی مباشر یعنی نیغ په نیغ از موږ صحي کوم مبلغین چې هغه لاړ شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عناناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي، ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي سیلابونه راغلي دي طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پخانی کوم سیستم دی هغه خرابیږي. د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندیږي، ډنډونه بندیږي او همدغسې د څارویو او د دې تړ ځایونه دا خرابیږي. د سیلابونو په نتیجه کې کوی انډه کېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابیږي. د طبیعي شکل سره د خلکو بدرفتونه یا په حساب کې نارابونه دا خرابیږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو د څښاک د اوبو ده چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي.
ډاکټر صاحب، مخکې کابل څخه اوریدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان حتی د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. چې دغسې یو وضعیت وي، خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي، دغه اوبه څنګه پاکی کی دغه کم امکانات چې دی په واکې لري؟
زما فکر باندې الحمدلله او به ما چې اوس زرنګ استاد چې د اوبو د توزیع سیستمونه چې دی هغه ډیر داسې هغه دی یو قسم باندې انفرادي شوی دی او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمي ناروغي په مخنیوي کې. لکه په خبره ده چې یو دند به موجود او هغه نه ټول کلی او بوللې یو کاریز به موجود و. اوس الحمدلله دغه خیریه محسوب په مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې زورو تاګانو یو سیستم شوی دی چې اوس تقریبا هر بلاک به وایم هر کلی ځان ته اوبه لري، او هغه اوبه زیاتره ښاري سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي چې هغه زیاتره پاکي. د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنی د آزادو اوبو نه د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي، خو په هغه کې بې فایده ده چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي، حجم یې ډېر زیات دی که ګندګي ورته هم کېږي. یو کس ته دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ، نو هغې نه هم خلک صحتمند پاتې کېږي. ډېر خطر په هغو سیمو کې دی، لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځای کې مشترکه یوه ډیګۍ ده او ټول بلاک ته یا پینځو کلو ته یا لس کلو ته اوبه ورکړي، چې دغه ټانکې یا دغه ډیګي دغه ذخیره د اوبو ګنده شي، د دې امکان شته چې بلک ناروغي رامنځته شي، یو کتلوي ناروغي رامنځته شي، سل کسه دوه سوه پنځه سوه کسه رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو خو خپل شخصي حفظ الصحې ته پاملرنه ده، یو هم د چاپیریال صفایي ته مخکې اوریدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اختره یا قرباني کوي د څارویو په تشینو لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي، چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپریږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتشینو څه وکړي؟
خاري صفایي رامنځته کول پکار دي. الحمدلله سکاله زه چې په کابل کې اوسېږم، تر ډېر حد پورې کابل خروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب و. د اختر نه مخکې تقریبا دوی د څارویو لپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې په هغه کې څاروي خرڅېدل. نسبت د عام لارونه چې په تیرو کلونو کې وو، عام لارو کې به هر ګوټ کې به څاروي خرڅېدل، آزادانه او ساتل کېدل، به نسبتا ځایونه یې محدود وو. یو دا ګام وو. دویم، تر ډېره حده پورې د ښاروالۍ پرسونل په دې اختر کې ډېر فعال ښکارېدل، یعنې تر ډېره حده پورې ښار پاک وساته. او طبعا په هغه ځایونو کې چې د ښاروالۍ رسیدګي ورته نه کېږي، بهتره ده چې څو کلیوال سره یو ځای شي او دا د څارویو چې کوم د ګندګۍ او بقایا د دغه لاسګاډ یو شي کې واچي، یو هغه مرکز ته ورسي چې په کوم کې خروالۍ ټاکري دي. خروالۍ هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای ته او غلطه به دفع کړي. خدا ده چې موږ تاسو، یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او خروالۍ کار یې ونه ګڼي چې دا خروالۍ بګینه د پاک ساتي، دوی دې پاک وساتي. هغه ځای نه ته دی ویسي کچېری خروالۍ نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د ځای نه سل دوه سوه درې سوه متره لرې وي او نور اوسېدونکي هلته نه وي. یعنی داسې باید ونه شي چې موږ یو کور والی ویسو، هغه خپل کور نه سل متره لرې د بل کور خوا کې واچو، هغوی راوړي زموږ د کور خوا کې واچي. نه، دا فرهنګ باید ختم شي. هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریضو ساحو ته چې لمر پکې لګېږي هلته واچول شي، او که امکان ولري بهتره ده چې هغه ته کنده وایستل شي او په کنده کې دفن شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني ده. نن د صحي افتل صحي روغتیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
دا ډاکټر صاحب، دوه پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحې چې کوم سړی د خپل حفظ الصحه مراعات نه کوي، د دغه د حفظ الصحې د نه مراعات کولو څخه په د موسمي ناروغۍ کې کومې ناروغۍ خورېدلی شي، نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی، یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه ده ته تاوان وکړي او نه پاینده کې تاوان ورته وکړي؟
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب، اتمن له ځان سره ولیکلې. بل اوریدونکی که په لاین کې، دوی ته به ورسو، د دوی نظر به هم واخلو، بیا به وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو، چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. اڅکزه سبا واز مې یو څه خراب سو، اوس هم دی
دا خبره به مخفنه ځا شي کوي کنه، چې دا کوم روغی مثلا مسله وداري شي، چې څنګه مثلا پرون په کابل کې تدوین پوښ مثلا دا کوم ساروي په څلور کار خرڅې ده، دا کوم مثلا نشي کوم ځکه شي په تاسو دي، یا مثلا که د اختریان سره لاس څخه پاتې دي په چړې کې غوځوي په کوڅو کې غوځوي، علاوه ته که د سړک په سر د کور مخ ته مثلا کوم ساروي راکړي چې وایي که دا ویني ترې کړي د عوامو له سره کړي ده.
ستاسو آواز سم نه راځي، خو د غومره پوسول چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتشونی په هر ځای کې غورځولي چې چاپیریال ککړ کړ کړ یا چټل کړ دی. ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. دوو اوریدونکو دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو بیا که تاسو هم دغه خپلې خبرې یا تکراروي یا نورې سپارښتنې دغو کسانو ته لرئ، مهرباني.
کومې ناروغۍ پیدا کېږي؟ عادي صاحب ته پوښتنه وکړو. عادي صاحب محترمه، معمولا چې کله موږ حفظ الصحه او مراد نه کوو، په اول قدم کې موږ تاسو ته هضمي ناروغۍ پیدا کېږي، اسهال او نس ناستې او استفراقات او تبي، دغه په اول قدم کې پیدا کېږي. هغې نه غیر بیا که مطلب نوره شخصي حفظ الصحه د وجود صفایي خیال ونه ساتل شي، جلدي ناروغۍ ډېرې پیدا کېږي، یعنی انسان باندې دانې راخېږي او دا کسي. طبعا نور حفظ الصحې کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو او دوړو په ماحول کې سړی واوسېږي او صفایي ته خیال ونه ساتي، ماسک وانه چي، یا نو زکامونه او ریزشونه، سینه بغلونه او تنفسي ناروغۍ، حساسیتونه، نفس تنګي پیدا کېږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري. معمولا دغه نن سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، خلکو ګډې ګډې وړې شوي دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم چې څومره غوښه وخورو، دا نو زما په فکر باندې لږ فرق کوي د انسان په ضرورت پورې. که یو سړی ضعیف وي، لاغر وي، او که د اشتها وي، ډېر غوښې ته ضرورت شته، او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي، شکر لري، هغوی ته نو بیا ډېر خوراک په کار نه دی. بیا د دې پورې معلومه ده چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو، آیا غوړي هم ورسره خورو که نه؟ د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه، دا موږ په غوړو کې پخ کړو، د هغې سره خو هغه غوړي هم موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو، ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو؟ خلک بیا وروسته څوک کیک خوري، څوک ځلوبۍ خوري، څوک کلچې خوري، څوک چاکلیټ خوري، دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیانو ته ډېر دی، یو غوښو ته، خواږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خوږو برخه یې لږ کمه وي، بیا سره غوښه ډېره خوړی شي، او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري، غوړ هم ورسره خوري، بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري، بیا ضرر کوی شي، زیاتېدی شي، تاوان کوی شي. خوراک نو بیا په معده باندې بوج راوستی.
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي، هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساعته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک یې زیات کړی وي، تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکي فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي؟
د خوراک په باره کې همدا توصیه دي، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ استاد سره شریکېږي، یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اوریدونکو خپلو مراجعینو سره شریکېږي، هغه همدا ده چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره. یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار. مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو، یوه ډکه خورو، ښه دا ده چې د هغې درې میاشتې سهار کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خاصتنبزې بغوي، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو، هغې د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شکېدلو پورې امکان شته دی. ښه دا ده چې دا بار بار یعنی په وقفوي شکل وخوړل شي. د دې سره په څنګ کې د خوراک هغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالص وازدې خوري، د پسل لمبو خوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ وي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي.
بلې، ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه زیات بحثونه کېږي، په دې اړه یو څه معلومات تاسو ورکړئ چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمین کانګو هیموراجیک فیور سی سی چې واقعا یو جنجالي شی دی، الحمدلله به وایم زمونږ د انتاني روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوي تجربې لري. خو زه بیا هم وایم چې هلته لا هم زمونږ د وینې د ګونیشن سیسټمونه هلته ډېر زیات فعال نه دي. هلته موږ ښه قوي د بانک د وینې د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته همغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته موږ وینې ورسو، که هغه سپینې وینې ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. بهتره همدا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سره دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا خښه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپرې کول پرې پکار دي. چې کله سړی د حلالۍ نه فارغه شي نو بیا ښه دا ده چې ولامدي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، دا په یو لګن کې واچوي، او یو قسم باندې یعنی تعقیمې کې پاکې کې په صابونې ومینځي، یا په شامپو ومینځي، یا لمر ته واچوي، دا به بهتر دی ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کنې یا سپګې غوندې وي، هغه انسان چې هغې نه دا وایرس انسان ته ځي. معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه څاروی په خپله تخته شوی نه وي، هغه
بلې. ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه څاروي چې خلک یې بیا د غوښو څخه استفاده کوي په بېلابېلو مراحلو کې واکسین کېږي او څارنه یې کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې که چېرې دغسې مرکزونه وي، هغوی په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
سخت ښکاري افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډېر دود نه دي. لیونی سپیناروغی لا هم موږ لرو، زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو ټکسو او نور د زناورو د لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو سپین تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغې ته توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکټیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لا وسه پورې راوتلي دي، په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي. چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دي او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو، لا دغه ډېر مؤثر واکسینونه دغه ناروغیو لازم خلاص کړي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نسی لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زموږ ستاسو په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نصاب ته په د روغتیا په سپارښتنې جدي ډول سره باید داخل شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغې کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي، هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونه چې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. د دا ټولې طریقې بهتره دا ده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کینول شي. مکتبونو کې د صفائی کمپاینونه وخت وخت په کار واچول شي. هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفائی کمپاینونه همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کې زه وینم دا جنکۍ ډېر خصوص تکړه دي، یو ځل ناول لګي خپل ټول مکتبونه مینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتره کارونه دي. د دې سره په څنګ کې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفائی کمپاینونه کوي. ډیمکسکاتو نوم ټولنه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداري د صحت رامنځته شوله. زه د دغه شیانو په خط کې یم چې په نصاب کې او په ټولنه کې د صحت یو هوا ولګېږي، یو 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 صفائی رامنځته شي. ځکه که هر وګړی په دې کې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عامې روغتیا وزارت یا یوازې د فلاحي ادارې وزارت یا د کلي د پراختیا وزارت دغه زر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسېدګي نه شي کولی، تر څو چې هر افغان په خپلو کړوړو کې تغییرات رانه ولري. د صحت په اړه چې د دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي، یعنې دا صحیح نه دي. سره وایي چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه، که مریض شم الله به مریض کړم. نه، موږ به صفائی کوو. الله پاک موږ ته ویلي دي چې تاسو صفائی کوئ، چې کله صفائی وشي او هغه د بعد موږ مليږو نو بیا موږ ملامت نه. یو وخت چې موږ خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپل اوبه ککړو، خپل هوا ککړو، او لاسپیکرونه بېځای بېځای چلانه وو او چغې وهو، پنځو روپو الوګان واخلی او کچالان واخلی او ټول خلک آیس کریم واخلی او ټول کلی لړزو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کیږي او ذهني او بدني او ناروغي هم پیدا کیږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په یعنی سب لارې بالکل حل شي او ورته توجه شي.
آیا د کورونا وبا دغه راز د نورو دغسې ساري یا خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروري دي، که فکر کوي چې دا ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
ما په نظر باندې خو لا اپیډمي ختمه نه ده، یا پاندمي چې ده معمولا وایي دا پاندمي نه شي، دا دوه ډول ختمیږي کنه. یو ډول دا چې ختمیږي چې واقعا وایرس د منځ لاړ شي، ناروغي ختمه شي. یو ډول دا چې د منځ لاړ شي، خلک په کیسه کې کیږي نه. زما په خیال باندې موږ هغه چې ختمه وشي په کیسه کې کیږي نه، بس چې وشي وشي. بهتره دا ده چې هغه ځکه چې غیر ضروري تماس دی، انسان ناروغ پروت دی، نو ضرورت شته چې موږ هغه ماشومان مر ولور سره کینی، حامله ښځه مر ولور سره کینی، بل مر شي غیر ضروري تماسونه، یعنی روغتون ته ځو یو کس ضرورت پنځه لورې ځان سره همداسې روان کړي دي. نو بالکل زه اوسه پورې د اپیډمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي. همغه کورونا ته مشابه ناروغي باور وکړه دوه میاشتې درې میاشتې بعد زموږ کلینیکونو کې راش جوړ شي، موږ ته اعراض وي. خو چون خلک عادي وي او مریضي شدت نه وي، موږ ورته د کورونا پی سي آر نه کوو، کووډ 19 پی سي آر ورته نه کوم، ورته همداسې اعراض تداوي کوو. حتی کله خو ورته وایو نه چې ته کووډ باندې اخته یې، نو بس ورته وایو چې تاسو نه خوږیږي، دوا ورته ورکړو، سړی ښه شي. نو اوس هم هماغه تدابیر دي، هماغسې احتیاط پکار دی. ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچي چې دا میوټیشن کې یعنی بدلیږي، دغه د کورونا باندې نسبتا معتدل دی، ډېر خلک یې نه وژل. خو که د هغې نور بچي او لمسیان پیدا کېږي، شاید هغه خطرناک وي. هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، د ګردو لري، د جګر لري، د سږو ناروغۍ لري، که روغ خلک خراب نه کړي، دغه خلک خو بالکل خرابوي. دوی د ډېر احتیاط وکړي، دغه فاصلې دې وساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عزت الله حامد چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپلې روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
لال یو گل میں